라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاستو یم وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې دي د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میرحمت صافه مختوری او ری چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبرې لاندو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافی نه بولی. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبرې لاندو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نهو خبریالانو لپاره وه چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوي وو. دا هم اوري چې د سولې مشورتي لویې جرګې اداري پلاوي غړي پرون ناوخته وټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړ یو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر له دې خوشحاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګ ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي ترسره کوي. له دوه ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړیدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي امرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلور ورځو لپاره د پلان شوې مشورتي لوی جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهال ویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجمې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالی د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی است که ما را همیشه همراه باشن.
دا ویل سیمه ایز حکومت هم غوښتنه داده چې زموږ ملاتړ وکړي په پروان کې یوه خزینه مارکیټ جوړ شي څو ښځې پکې خپل لاسي کارونه وپلورل شي. هدیه وایي په دې کارځای کې 25 میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلی ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وینزویلا کې د سیشمې دورې نښتې له هغې رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. مهدی د سټېشن په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوې ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیوي پیغام کې وایي چې غچ به واخلي. تر اوسه څرګند نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر درواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړونکو کمیټه ویلي د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریټ وکړ او پر خون کې ویز د کون کې تر بریټ درسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویری د ټولګي خزان غرزولې او په دې کې سخته ټپي شو. د کمیټې په وینا خای دی یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریډونه تر سره شوې دي. تر ټولو خونړې حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په خونځي کې شل تنه ووژل او وروسته خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ساور یو لسمه د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنیو د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دی په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافی نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفی وایي
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او ازادي راډیو پرون په ګډه د هغو نهو خبریالانو یادغونډه جوړه کړې و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همورې چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
پهنی یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډیر محترم متبره پوښاک ده چې ډیر پیسه دار وي او اقتصادي برابر وي. هغه خلک به بیا پخوا پهنی اخیستي او چاک.
هغو اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي دي صفي الله ستانګزی بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سیشنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خنړی پیښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوی وو د رسنیو د کارکونکو لپاره اوسنی شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډیره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجملاند په ریپورت کې اورو.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد وو. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وای د خبري اعلانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوی. د سیشنبه پورز د افغان خبريالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یو ورس په کابل کې د یو خنړی بریدنه تنو قرباني شو خبريالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټي جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي رئیس نجیب شریفي په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او مؤثرې لارې باید ولټول شي. نوموړي ویل د بې سرحده خبريالانو د رپورټ پر بنسټ دوه پر لپسې کلونه افغانستان د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو، د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال، کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټي د عدلي برخې مسول صدیق الله توحیدی وویل
دقیقا اقدامات صورت گرفت.
هغه توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات تر سره شول، خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبري اعلانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یو ورځ د رسنیو نه کارکونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبري اعلان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون اکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوا کاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری اژانس اکاس شامری فیزی د غوایه د لسمنیټی د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي راډیو د وشل شبی خبریال عباد الله حنانزی پلار ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوی چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصر الله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا د وزارت مرستیال صدقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنۍ وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دی چمتو شوی کړنلار عملی کړي. نو موږ همدارنګه د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدګي به دوسیای خشونت در
سنچرکی وای د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبري اعلانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتی دوسیې راټول شوي چې په یو بل پرتی وي او چانه وراس پړلې. لنی کمرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډه کمیټه د دوسیې څېړلې او تر یو حد یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړي.
سرنوشت دې دوسیا معلوم شو.
افغان خبري اعلانو او د رسنیو کارکونکو په 2013 او 2013 کلونو کې بے ساری تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د دیار لس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریم ورځ د پرون له دوه ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استازو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 رسیالانو 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزه، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سیشنبې پورز د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشانه او منشیان ټاکل شوی وو. د کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصولي مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو ته تنقلي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت پټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، دا سي اندېښنې شته چې خی د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه خی څو نورو ورځو ته وغځيږي. د چرکی یوې غړې لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهان پیش ورن میتونه کې جرګه د مروز کې تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او مو فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګي د جوړیدو د کمیسون رسیال ضیا الحق مرخیل ازادي رډیو ته ویل چې د لوی جرګي کارونه د محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه روسته نه یو پاتې د محل ویش په اساس صحیح روان یاسو. بنام دوه ورځې نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول په خپل محل ویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي. بیا هم کارتیا دی ته وا یا همدارنګ ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل شوی، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نسی.
خغلی امرخیل زیاته کړ چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. دا مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لوی جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وارد مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نماندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د سولې بحث د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډیر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ سرګندوي چې د دې جرګې د بریالي توپ چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبري لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبه په ورځ رسنیو ته استولې وو. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مکوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې 26 کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکي ده. دا جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشي د سولې خبرې له سره پیل شي. خود ورسپانې په باور د شاغلي غنی د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د وی بلی 5 کلنې دورې په مخه په واک پات شي. ورسپانې وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غنی وایدا پښوندې بڼه ملي تلویزیون څخه خبرېده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکارا ټکر پدې کې وو چې شاغلی عبدالله او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستیته د انتخاباتي کمپاین پوسترګه کتلې دي. خو په خپل شاغلی غنی د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په لومړی راپور کې مپم دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوندیتوب او همدارنګه د ازادي رادیو په لخوا په ګډه باندې د هغو نه خبرونو د وژل کېدو تلین ول ماندل شو چې تیر کال د اپریل په 10 په یو خنډی برید کې وژل شو. په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 2023 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یو غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لو خیلی پاره تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. زه یې خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستیو فرهنګیانو او خبریالانو د یو ښه پروګرامو بالاوی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي که ولسی او بشري ارزښتونو د پالنې لپاره قرباني ورکړي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډېر کلونه پر رسنیز کار کوي د احمد شاه همکار پات شوی آزادۍ رادیو ته ویل
پراتلونکي کې هم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکړي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومي قرباني ورکړي په دې ډګر کې یعنی هغه به دراتلونکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال مورخان یعقوبی وای وژنی او د ژورنالیستانو غواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تټکی
رختیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژن شهادتونه چې د ژورنالیستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیخیږي تاثیر لري. خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپل د بیان ازادي وساتي. نظم په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي انداسې پسې غختل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوی ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرونه وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشی ویلي هله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او آرزو هم دا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سربیره د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلی چې دغه هیواد چارواکو ښاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل 22مې سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتری ولسمې دوام کوي او قطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سرشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دی له هغه روله چې پاکستان یې غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګي است وخت په افغانستان کې د سهار وبجې او شپږشت قیدی ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځې بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابیا او منیرا خونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. ځینې نور کسان هم د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دوی دا شکایت هم بیا کوي چې د مناسب بازار نشتوالي د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې لیوبل سره اخو ډب کړی. دوی په داسې حال کې لیوبل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. د عراق لومړی وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې جوګل ده. کابل دی ولایت شرسیا دی ولسوالی. مو کوچانی وړی دلته شرسیا ولسوالی کې زم جلال آباد کې بټکوټ.
پنی یو رقم ته پوخاک ده دی زنانه و چې ډیر محترم متبر پوخاک ده ښه چې ډیر پیسې دار ای او اقتصادی برابری هغه خلق به بیا پخوا پنی اخیسته چې اقتصاد به زوبلو مغه د دې پوخو څپلې یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او د پیسې دار به چې واغه پنی بیا پنی له پوخه جوړې دي لاندې پوخو اړخو ته پوخو بیا پاک باندې یو څه اندازه میخونه ویل زنانه بتلم د شخرپا به د پوخه تخه. دومه خبره دا ده د غریبانو به بیا وسه نه کېدل مغو به د پلاستیک بوټونه نه دي د لیلون له دغه شکې به د پیزار کې له مغه کې به ځوان کې نارینه وم درته وایم
پڼې نارینه وو پوکولی
نه نه نارینه پڼه نه رسېده له داسې عام خلکو ته نه رسېده چې لږ به پیسه دار او مغه پړنه به پیسو والا ته د پلاستیکی بوتونه
تاسو خپل په کور کې چاته پړنی اخیستل څه رقم لري
رنگو نه سواری رنگو او بیا پسیره پی زرتارو یو خر با ال دی مخی لخواش که پر اقبار گو یو دی شا لخوا و دیر خش شای و خام دی تر خدی با ما خیستی دی نیک خدی می ما خیستی این مثال دی خبره ترتوائیم چی دی مال وقت مخ که طول پناری واجو
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجله همدلته ختمیږي. بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي چې همدا شېبه سټوډیو ته راغلی.